د ازادي رادیو اوریدونکو پروګرام ته بخیر راغلاست. د مازیګر څلور بجې سوی د ازادي رادیو د سات خبرونه تر پنځو بجو د نن د چهارشنبه ورځ ده. د زمری د میاشتې نهمه نیټه ده، 1390 هجري لمریز کال. نن د 2019 میلادي کال د جولای د میاشتې له یو دېرشمې سره برابر ده. د ازادي راډیو د دې ساعت خبرونه کې خبرونه او رپورټونه لرو. اول به عصمت څاروان د ازادي راډیو د دې ساعت مهم خبرونه وړاندې کړي.
په فراه کې د سپرلوی د بس په لاره کې چاودنې 15 تنه وژلې دي. جرمني 15 نور افغان پناه غوښتونکي بیرته افغانستان ته واستول او ایران د خپلو ملي پیسو 0 کموي. د خبرونو تفصیل: په فراه ولایت کې د یو بس په لاره کې نن سهار د ماین چاودنې 15 کسان وژلي او 28 نور ټپیان کړي دي. د ولسمشر ویان صدیق صدیقي ویلي چې د ښځو او ماشومانو په شمول د دې پېښې ټول قربانیان عام وګړي دي. هغه طالبان تورن کړي چې د ماین په دې چاودنې کې عام خلک وژلي دي. د فراه ولایت د امنیت قمندانې ویندوی محب الله محب ازادي راډیو ته وویل چې د ماین چاودنه د دغه ولایت په آب خورما سیمه کې د هغه بس په لاره کې شوې چې سپرلی له هراته کندهار ته روان و.
تعداد آمار
دقیق شهدا 35 دی وی پدی پیشکی 15 تن شهیدان شوی چې اکثریت د ماشومان او ښځو دی. کومې وسلواله ډلې سمدستی د پیشې مسولیت په غاړه نه دی اخیستی او نه هم طالبانو د حکومت په خبرو غبرګون ښکودلې دی. تر دې مخکې د دولت وسلوالو مخالفانو د افغان پوځیانو په هدف په ځلونو په لویو لارو کې ماینونه ایښي چې په اکثرو وختونو کې عامو خلکو ته مشروب لاړولې ده. د امریکا دفاع وزارت په کندهار کې د دوو وژل شویو امریکایي سرتیرو په اړه معلومات خپاره کړل. پنټاګون ویلي چې د دوی سرتیری برندون کریشر او مایکل نانسی نومیشي. برندن 40 او د اوهایو ایالت وو او مایکل نانسی هم 40 او د شیکاګو اوسیدونکی وو. دوی د کندهار په شاولی کوټ ولسوالۍ کې د دوشنبه په ورځ په یوه پوځي اډه کې د یو افغان پوځي لخوا ووژل شول. افغان پوځي په ځوابي ډزو کې ټپي او ونیول شو. امریکا په افغانستان کې 14,000 سرتیری لري او د روان کال له پیله تر اوسه پورې په افغانستان کې 11 امریکایي سرتیری وژل شوي دي. د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي د خاصو ځواکونو قطوی د کونړ په مرکز اسد آباد کې دوه پاکستانی او یو افغان انتحاري حمله کوونکي نیولې دي. د ریاست ادعا کوي چې نیول شویو کسانو په اسد آباد ښار کې پر یو امنیتي چارواکي د برید نیت درلود خو تر حملې مخکې ونیول شول. د ملي امنیت د ریاست په وینا ځواکونو یې له نیول شویو کسانو سره د انتحاري حملو واسکټ او یوه توماچه هم موندلې دي. 15 افغان پناه غوښتونکي نن له جرمني څخه کابل ته ورسېدل. د دوی د پناه غوښتنې لیکونه په جرمني کې نو منل شوي. دا د 2014 میلادي کال له دسمبر شپږویشتمه ډله ده چې له جرمني څخه کابل ته استول کیږي. 600 کسان تر اوسه بیرته افغانستان ته استول شوي. جرمني داسې وخت دا پناه غوښتونکي بیرته افغانستان ته استولي چې په دغه هیواد کې ورځ تر بلې د مرګونو بریدونو شمیر زیات شوی او پکې ملکیان قرباني کیږي. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. ایران چې له سخت انفلاسیون سره مخامخ دی پریکړه کړې چې له خپلو ملي پیسو یا بانک نوټونو څخه 0 لیرې کړي. د ایران د حکومت ویندوی علي ربیعي د دې خبر د اعلانولو په ترڅ کې وویل چې له ملي پیسو د 0 د کمولو لایحه په کابینه کې تصویب شوې ده. ربیعي همداراز وویل چې د دې لایحې نور جزئیات به د حکومت په راتلونکي غونډه کې له تصویب وروسته پارلمان ته واستول شي. د ایران د ولسمشر د دفتر رئیس محمود وایزی هم وویل چې که دا لایحه په نهایي ډول تصویب شوه د ایران پیسې به چې اوس ریال دي په تومان بدل شي. شمالي کوریا نن چهارشنبه دوه لنډواټنه بالستیک توغندي وازمویل. دا د شمالي کوریا لخوا تر یوې اونۍ په لږ وخت کې دوهمه توغندوي ازموینه ده. له بلې خوا د جنوبي کوریا پوځ وویل دواړه راکټونه نن توغول شوي او له مځکې 1.5 کیلومتره لوړ یې 225 کیلومتره واټن وهلی دی. تیرونه شمالی کوریا وروسته له دې توغندي وازمویل چې د امریکا ولسمشر او د شمالی کوریا مشر سره ولیدل. او د جرمني نوی دفاع وزیر نن چهارشنبه په بروکسل کې د ناټو له سرمنشي سره وکتل. وروسته له دې چې میرمن کرمپ کیرین بویر د رواني جولای په لومړیو کې د جرمني دفاع وزیره وټاکل شوه، دا لومړی ځل دی چې بروکسل ته ځي. تر دې وړاندې کان واندرلاین د جرمني دفاع وزیر و او اوس د اروپا د کمیسون رئیس غوره شوې ده. ټاکل شوې ده چې د جرمني نوې دفاع وزیره د ناټو له سرمنشي سره د ناټو له سرمنشي څخه د امریکا د ولسمشر د غوښتنو په اړه خبرې وکړي. ډونالډ ترامپ د ناټو له غړیو غوښتي چې خپله مالي ونډه زیاته کړي.
تاسو د ازادي راډیو خبرونه اورئ. اوریدونکو نن څلورمه ورځ ده چې په افغانستان کې د کاندیدانو انتخاباتي مبارزې رسمن پیل شوي دي. خو لږ تر لږه له کابل رپورټونه وایي چې د مبارزو ډګر سوړ دی او هغسې جم و جوش چې پخوا به په انتخاباتي مبارزو کې لیدل کېده نسته. علت یې څه دی؟ په دې اړه یو رپورټ لرو. په همدې خپرونه کې به د کابل د نن چاپ ورځپاڼو ته کتنه وکړو. په دې خبرونه کې به له کوناډه په یوه رپورټ کې واورئ چې د نجونو لپاره یو ښوونځي ته ودانۍ جوړه سوه.
مونږ چې کله تعمیر مونږ نه درلودو، شنه اسمان لاندې به ناست و، چې کله به باران و سینکونه به نه و، دغه لږ تعمیر وشي دا تعمیر جوړ شو.
په دې خبرونه کې دوه اونیز پروګرامونه درته لرو، د اساسي او بشري حقونو پروګرام او ژوند په شیبو کې. اول رپورټ مو په افغانستان کې د انتخاباتي مبارزو په اړه دی. په افغانستان کې به د جمهوري ریاست لپاره د کاندیدانو انتخاباتي مبارزې د سپتمبر تر 15مې پورې روانې وي. په دغه وخت کې کاندیدان کولای شي چې خلکو ته خپل پروګرامونه تشریح کړي او ځانونه لا شور وپیژني څو د انتخاباتو په ورځ رایه واخلي. د افغانستان د جمهوري ریاست انتخابات د میزان په شپږمه نیټه دي. د افغانستان د جمهوري ریاست لپاره د افغانستان د ملي یووالي د حکومت د دواړو مشرانو په ګډون 13 تنه کاندیدان دي. خو له کابل زموږ همکاران وایي چې نن د انتخاباتي مبارزو د رسمي پیل څلورمه ورځ ده، خو د مبارزې ډګر سوړ دی. دا چې ولی اکرام الله اکرام یې په اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
د انتخاباتي مبارزو کمزوري پایل د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو د ځنډېدو اندېښنې را پیدا کړي. د افغانستان د مشهورو تصویري رسنیو د بازار موندنې مسؤلینو ته ځینو نوماندانو ویلي ځکه خپل تبلیغاتي اعلانونه نه خپروي چې د انتخاباتو په ترسره کېدو شک لري. که څه هم د دغه تصویري رسنیو د بازار موندنې مسؤلین نه غواړي د کومې ځانګړې انتخاباتي ډلې نوم واخلي، خو وایي په کابل کې د نوماندانو له لوري هیڅ تصویري رسنۍ ته د خپرېدو لپاره تبلیغاتي اعلانات نه دي ورکړل شوي. په داسې حال کې چې د ولسمشریزو په تیرو انتخاباتو کې د کمپاین له پیل سره سم د اعلاناتو خپرېدل پیل شوي وو. د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو بنسټ فیفا مسولین هم د نوماندانو له لوري کمزوري انتخاباتي مبارزو او د امریکا او طالبانو ترمنځ ممکنه کیدونکې د سولې توافق ته په پام سره وایي چې دغه بهیر په انتخاباتو سویره غوړولې ده. د دې بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه هم ځینې نوماندان په دې باور نه دي چې انتخابات به وشي.
تاسو ګورئ چې اوس د سولې او د خبرو اترو بهیر د طالبان سره روان ده او د ستمو توقع کیږي چې سپتمبر نه مخکې یو جوړجاړی سره ورسیږي. دغه ته یو هغه پوښتنه چې مطرح کیږي چې څومره به دغه تفاهم په ټاکنو باندې خپل تاثیرات ولري. آیا ټاکنې بیا هم په همدغه حالت مخ ته ځي؟ د طالبانو ګډون په دغه پروسه کې به په کوم شکل باندې مطرح کیږي چې هغوی به دغه اوسنی کاندیدان سره به یو سره تفاهم کوي یا له سره به هغوی لپاره فرصت ورکول کیږي یا کوم بل جوړجاړی؟ دغه اندېښنې دي چې په مجموع کې د ټول سره موجود دي.
خو ښاغلی رشید ټینګار کوي چې د ولسمشرۍ انتخابات باید په خپل وخت ترسره شي. په قطر کې د طالبانو سره د سولې یوې ممکنه هوکړې تر رسیدو هم دا شکونه پیدا کړي چې آیا انتخابات به په ټاکلي وخت ترسره شي او کنه. یو شمیر شنونکي هم وایي چې ځینې کاندیدان د انتخاباتي کمپاینونو د پیل په اړه ځکه زړه نازړه دي چې دوی د انتخاباتو د ترسره کېدو په اړه ډاډمن نه دي او ځینې فکر کوي چې ښایي انتخابات به د سولې د پروسې لپاره وځنډول شي. خو له دې ټولو سره سره د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون پر خپل وخت د انتخاباتو په ترسره کېدو ټینګار کړی دی. بلخوا د محمد اشرف غنی په مشرۍ د دولت ساز انتخاباتي ټیم ویان رضوان مراد هم ډاډ ورکوي چې په خپل وخت به انتخابات ترسره شي، خو د پڅو انتخاباتي تبلیغاتو په اړه وایي چې کمپاین روان دی او ژر به په تصویري رسنیو کې هم اعلانات پیل شي.
دا دولت هیڅ نه شته چې واکه تلویزیونونو سره په دې خاطر قرارداد نه شوی یا تر اوسه ولې نه شوی چې انتخابات کې یعنی کې هغه خبر اصلا مطرح نه ده. انتخابات کیږي او د انتخاباتو لپاره ټول کارونه په سمه توګه روان دي.
په همدې حال کې د عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې انتخاباتي ټیم ویان فریدون خوزن هم وایي چې د انتخاباتو د ترسره کېدو په اړه اندېښنه نه لري او دغه ټیم به ژر د خپل منشور د اعلان په هدف یو ستره انتخاباتي غونډه جوړه کړي.
ټول هغه تبلیغاتي برخې چې په کمپاین کې ترې استفاده کیږي هغه فعال دي
دا کله رسنۍ سره خبرې دي د رسنۍ له لارې د اعلانونو خپرول. موږ هیڅ نوه ویره نه لرو د انتخاباتو د ځنډه او د انتخاباتي مبارزې مو په خورا جوش او خروش سره پیل کړي.
خو د حنیف اتمر په مشرۍ د سولې او اعتدال انتخاباتي ټیم بیان قدر شاه بیا وایي چې د انتخاباتي ټیمونو د شورا د پریکړې له مخې خپل ټول کمپاینونه ځنډولي او حکومت ته د روانې اونۍ تر پنجشنبې ورځې وخت ورکړی چې د انتخاباتو د شفافیت ډاډ ورکړي کنه دوی به انتخابات تحریم کړي. خو د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ویاندویانو پر لپسې دا ادعا رد کړي او ټینګار کړی چې حکومت د شفافو او عادلانه انتخاباتو ترسره کېدو ته کلک ژمن دی.
تاسې د ازادي رادیو دا او نور ټول رپورټونه زموږ پر ویب پاڼه باندې کتلای سئ. زموږ د ویب پاڼې ادرس دی azadiradio.com.
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو، د ډیموکراتیکو ارزښتونو د تقوی، له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د افغانستان ولسی جرګې نن د 1390 مالي کال د منځني وخت بودیجه د رایو په اکثریت رد کړه. دا چې ولې رد شوې ده په دې اړه له کابل زموږ همکارانه ناجیه صافی رپورټ وړاندې کوي.
کسایی که رای موافق دارن کارت سبز، کسایی که مخالف هستن کارت سرخ. و استثناء کارت سبز بودجه وسط سال رد شد.
د افغانستان ولسی جرګې د 1390 مالی کال منځنۍ بودجه له اوږدو بحثونو وروسته د رایو په اکثریت رد کړه. د مالی او بودجې کمیسیون غړي محمد عظیم محسنی وویل د کال په پیل کې دغه بودجه 399 میلیارد افغانۍ وه او د کال په منځ کې 0.9 میلیارد افغانۍ زیاته شوې چې په مجموعي ډول 3.0 میلیارد افغانۍ کېږي. نوموړي وویل چې دغه بودیجه ځکه زیاته شوې چې د حکومت له لورې د ځینو وزارتونو تشکیلات زیات شوي، غیر قانوني واحدونه جوړ شوي او همدارنګه له پراختیايي پروژو د جمهوري ریاست د ټاکنو لپاره ځانګړي شوي.
مشکلات او نګرانۍ دیګر اعضاء ولسی جرګه
په دې اړوند وکیلانو نورې اندېښنې دا دي چې هغو ادارو ته بودیجه په پام کې نیول شوي چې تر اوسه د ولسی جرګې له لورې رایې نه ده اخیستې. لکه د سولې په برخه کې د دولت وزارت چې تر اوسه شورا ته ځواب ویونکی نه دی. بله اندېښنه دا ده چې هغو وزارتونو ته بودیجه ځانګړې شوي چې د سرپرست وزیرانو له لورې اداره کیږي.
یو شمېر نورو وکیلانو ویل هغه ادارې باید له منځه ولاړې شي چې په غیر قانوني ډول رامنځته شوي. د دغو وکیلانو له ډلې رمضان بشر دوست ویل
خانه قانون با ما میگوید شما خلاف قانون کار کنین.
د قانون جوړولو په کور کې داسې غوښتنې له وکیلانو کېږي چې غیر قانوني کړنې ومني. هغه اداره چې قانوني موجودیت نه لري د اساسي قانون خلاف تصویب شوې، تاسې نه غوښتنه کېږي چې ورته بودیجه تصویب کړئ. دا د ملت کور ته یو لوی سپکاوی دی.
د افغانستان د ولسی جرګې له لورې د 1390 مالي کال منځنۍ بودیجه بیرته مالی وزارت ته ولېږل شوه چې تر لازمو بدلونونو وروسته بیرته ولسی جرګې ته ولېږي. د ولسی جرګې رئیس میر رحمان رحماني بیا وویل چې د کال منځنۍ بودیجه به مالی کمیسیون وسیړي او په دې اړه به د کمیسیونونو نظریات راټول او عمومي ناستې ته وړاندې کړي او وروسته به یې په اړه پریکړه کیږي. ټاکل شوی چې د کال منځنۍ بودیجه راتلونکي اونۍ یو ځل بیا د جرګې عمومي ناستې ته وړاندې شي. خو د ولسی جرګې غړي وایي تر هغه چې لازم اصلاحات پکې رامنځته نه شي دغې بودیجې ته به د تایید رایه ورنه کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوس به ورسو کنړ ته د ازادي راډیو خبریال وایي چې هلته د انجنونو لپاره د یو ښوونځي ودانۍ جوړه سوه او د ښوونځي زده کوونکي د ودانۍ ته ډېر خوشحاله دي ځکه دوی به مخکې په ترشن اسمان لاندې زده کړې کولې. روحله انوري له کنړ رپورټ لري چې د یو زده کوونکي په خبرو پیل سوی دی.
منګا چې کله تعمیر مونږ درلودو شنه اسمان لاندې بناست چې کله به باران او سیمپونه بنو دغه لک تعمیر وشي دا تعمیر جوړ شو. اوس مونږ ډیر خوشاله یو اوس کو باران یو کار څنګه مونږ به خپل تپلو ته دوام ورکړو.
دا د شینکوړک د نسوان لیسیز د کونکي زینب د چې د خونځي د ودانۍ په جوړېدو خوخه ده. آصفه هم وایي د تعمیر جوړېدو سره ګڼې ستونزې حل شوې دي.
مخکې چې دا تعمیر نو په خارو دونه کې ناسم نه وي تعمیر جوړ شو ډیر خوشاله یو خپل زکړه تم په ډیر خدای دوام ورکړي.
د نجونو مشران وای په خای په سیمه کې خلکو په پټي او پوله تربګنۍ کولې، خو اوس سره په دې تربګنۍ او سیالۍ کوي چې چا خپل اولادونو ته تعلیم او زده کړې ښه زمینه برابره کړې ده. حاجی خان محمد وای
مخکې به خلکو تربګنیانې کولې په ډبه او جومات کې بیا کولې، اوس تربګنیانې یا مثال مقابلې راغلي دي، قلم ته او تعلیم ته راغلي دي. مثال ستا زوی مثال پوهنتون وي زما هغې ولې ونه وایي، ستا لور پوهنتون ته لاړه شي مثال ډاکټره یا انجینره یا استاد جوړېږي زما هغه ولې نه جوړېږي. نو اوس د خلکو علاقه مندي ډېره زیاته د تعلیم سره.
خلق وای اوس هم په سیمه کې ګڼ خونځي ودانۍ نه لري، او ولسمشر غنی چې خونځي او ته د ودانۍ جوړولو کومې ژمنې کړي باید هغو ته د عمل جامه واغوندي. د شینکوړک نجونو لیسه کې اوس مهال له اوسو زیاتې زده کوونکي په زده کړو بوختې دي چې تر اوسه درې دورې له دولسم ټولګي فارغې شوي دي. د کونړ مرستیال والی ډاکټر ګل محمد بیدار ازادي راډیو ته وویل د سیوډن مؤسسې لخوا د شینکوړک ښوونځي ته د نږدې لس میلیونه افغانیو په لګښت ودانۍ جوړه شوې ده، او په نږدې راتلونکي کې به د ولسمشر لخوا اعلان شوو 200 ښوونځیو ته هم د ودانیو جوړولو چارې پیل شي.
نن یو مکتب د 9.9 میلیون افغانیو په قیمت باندې نن افتتاح ده، په لوړ کیفیت باندې جوړه کړې ده. دا 200 ښوونځي به انشاءالله زه مطمئن یم چې سږ کال جوړېږي. د دې ښوونځیو په جوړښت سره به زموږ 90% د ښوونځیو د تعمیراتو مشکل حل شي.
په کونړ کې اوس مهال له 500 زیات ښوونځي موجود دي چې د چارواکو په وینا یې 50% ودانۍ نه لري.
ژوند
آزادی
دلانه فیصله و منگوله وقت در شری
پوهنه
مون په مکتب کې د باران لپاره پناه نشته، مونږ په ځمکه کې نو.
تاسو اساسي حقونه آزادي راډیو 1290 منځنۍ څپه او اف ام سل 0.5 څپه.
په هلمند کې د تاریخي ځایونو د ساتنې لپاره چارواکي هڅه کوي چې خلک د تاریخي ځایونو په اهمیت باندې وپوهوي ترڅو د تاریخي ځایونو له تخریب مخنیوي وسي، او خلک ته دغو مهمو تاریخي ځایونو په شاوخوا کې د ځمکو له غصبولو لاس واخلي. د ازادي راډیو خبریال الیاس تایی د هلمند د بوست کلا ته ورغلی و له هغه ځای رپورټ لري.
د بوس کلا په زړه کې د مشهور شش سوري ته تر سل ډیر کسان پر چوکیو ناست دي. دوی د هلمند اطلاعات او کلتور د ریاست لخوا په غوڅو ساته پروګرام کې برخه اخیستې ده چې د تاریخي کلاګانو او سیمو د اهمیت او قدامت په اړه دی. د هلمند اطلاعات او کلتور رئیس حمید الله ویاړ وایي کلونه کېږي چې دغه کسانو په ضد د زوره کار اخیستل کېږي چې په یو نه یو نوم د تاریخي کلاګانو او سیمو په غصب تورن دي. شغلی بیا ازادي راډیو ته ول ورسته لدی به خلکو ته اول عامه پوهاوی ورکوي، کچیر لاسونه لنسول نو زور ورسره کوي او د تاریخي کلاګانو او سیمو د غصب مخنیوي کوي.
موږ څه چې قانوني اصولي لاروي د هغه مطابق مختزو، موږ د قانون په چوکاټ کې د تاریخي آبادتو د ورانونې او د دوی د غصب مخنیوي هم کړی دی، او هغه چاره هم په شدت او په جدیت باندې مختزي. همدا شان د دې په خاطر چې ولسونه نور هم شپوسي د عامه پوهاوي دا پروګرام ورته دایر کړي، او د دې په دوام به نور پروګرامونه ورته دایر وو تر څو ولسونه د خپل هویت د خپل تاریخي عبادتو اثرو په ارزښت اهمیت باندې پوسی.
په هلمند کې تر څلوېش ډېرې لوی تاریخي کلاګانې شته چې اکثره د جنگونو نه پاملرنې او غصب په خاطر له منځه تللې دي، او پاتې د ورته ستونزو له امله آهسته آهسته نړېږي. د تاریخي مسایلو لیکوال او پوه د هلمند ادبي بهیر مسؤول سید محمد حیرت چې د عامه پوهاوي په دغه پروګرام کې معلومات شریکول، ازادي راډیو ته وویل په دې برخه کې تر ټولو ډېره ملامتیا د مرکزي حکومت او په خاص ډول د اطلاعات او فرهنګ وزارت ته.
متاسفانه باید ووایم چې زموږ مرکزي دولت جمع ولایت دا په تاریخي آثارو په ساتنه کې پاتې راغلی دی، او حال دا چې په اساسي قانون کې 15مه ماده دا اصرار لري چې تاریخي ابدات یا تاریخي آثار یا لرغونی آثار د دولت ملکیت دی، او دولت د لرغونو آثارو په ساتنه او بیا رغونه باندې مکلف دی. خو متاسفانه چې دا 15 کاله موږ دا ناری وهلی دي مرکزي اداره زموږ غږ نه اوري، یوازې او یوازې زمر راختر اطلاعات او پرهنګ ریاست رسیږي. کله چې موږ د ریاست امکانات وګورو بیا موږ خپل نه هېدیسو. نو ریاست خو طبیعي دی چې دومره امکانات نه لري چې د دې تاریخي یا لرغونو آثارو ساتنه وکړي او د دې رغونه وکړي. نو هیله مو دا ده چې دولت او په څنګ کې عام وګړي دواړه د خپلو لرغونو آثارو یا د لرغونو تاریخي سیمو ساتنه او پالنه وکړي.
د تاریخي سیمو د غصب او په شخصي ملکیتونو د غواړول د مسلې یو اړخ دی او په ورته سیمو کې د قیمتي توکو د موندلو په خاطر کیندنې دغه کلاګانو عمر کموي چې په لږ ترمیم کېدای سي سلګونه کلونه نور هم ودرېږي او مقاومت وکړي. د بوسته تاریخي سیمې او کلا شاوخوا اوسیدونکي چې د اطلاعات او کلتور د ریاست د عامه پوهاوي پروګرام تر اغېزې وایي دوی ټول د تاریخي سیمو د غصب او نیولو شوقي نه دي، خو ځینې کسان چې د زورواکو سره اړیکې لري ډېر معمولي دې کار ته ادامه ورکوي. د بوسته وځوان نور غارت وویل تر هغو چې خلک د تاریخي سیمو د رغولو او ترمیم کارونه په عملي ډول ونګوري امکان نه لري په ساده خبرو د تاریخي سیمو د غصب او نیولو مخه ونیول سي.
زوایم دغه غونډې خوشی دي مثبت تاثیر لري، ولی خلکو داسې ډېرې وعدې کړې دي، ډېرې داسې غونډې جوړې شوې دي، ولی هغوی مثبت پایل نه درلودلې. نو د دې پر ځای چې دوی داسې غونډې جوړوي او داسې په دوه باندې څه پیسې او څه دغه مصرفوي وخت ضایع کوي، زما په فکر باندې زوم دا مثبت پایل نه شي درلودلی. په دې خاطر باندې چې خلکو ډېرې وعدې کړې دي مګر خپل پر وعدو باندې وفانه ده کړې، زما خواهش همدا دی، زما هیله همدا ده د مرکزي دولت څخه بالخصوص د والي صاحب څخه چې دې قلایبوس ته په جدي ډول باندې پاملرنه وکړي.
په هلمند کې تر ټولو لوی او نامتو کلاګانې د همدې سند هلمند تر غاړې د شمالي ولسوالۍ سنګین څخه شروع بیا تر جنوبي خانشین او د شو ولسوالۍ پورې پرتې دي چې د تاریخ پوهانو په خبره اکثره په خاص ډول بست د نوشیروان عادل او سلطان محمود غزنوی د امپراتورۍ سره تړاو لري. محمد ریاستی، د ازادي رادیو هلمند.
د ازادي رادیو دا او نور ټول رپورټونه تاسو زموږ پر ویب پاڼه کتلای سي، ازادي رادیو ټکی کام. تاسو په خپل سیمو کې کوم تاریخي ځایونه لري او د هغه وضعیت څرنګه دی؟ تاسو کولای سئ چې د افغان بیسیم پاته سواتل شمیره باندې ازادي رادیو ته پیغامونه را ولېږئ، موږ به یې درته خبر کړو.
پیوا سیمه کې په کوم امکاناتو سره مو امن راتلای شي؟ د دوی اقومي جوړښتونه رژوند کې چې کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې ستزار علایان کې چې دغه خاص مو ورته خسته نه سونو نه سموره ولا او دوی ته کالو کولای شو په چی شي کوو.
دغه سیبین درګه د لګې د شیخ مصر سنتي پارک دغه سپلو روان دي.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
د ازادي رادیو اوریدونکو په دې خبرونه کې ورسته دوه پروګرامونه لرو، د بشري او اساسي حقوقو ونیس پروګرام او ژوند په شیبو کې پروګرام. خو اوس به ورسو زموږ همکار رحمت الله افغان د کابل د نن چاپ ورځپاڼو ته کتنه لري.
کابل چاپ نننۍ ورځپاڼو د نورو موضوعاتو ترڅنګ په جګړه کې د ملکي تلفاتو او له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو په اړه لیکنې او تبصرې کړې دي. ویسا ورځپاڼې په خپل سر مقالې کې لیکلي، افغان ولس اوس په یو او بل نامه د ورځې تر 300 تنه ځوانان قربانۍ ته ورکوي. د لیکوال په باور د جګړې شعارونه او څیرې بدلیږي خو پای ته رسیدل یې ګران دي. یو لامل یې همدا دی چې جګړه پردی ده، ترې راوتل اسانه هم نه دی. د هیواد دولتي ورځپاڼې د سر مقالې نوماندې په هیڅ صورت د ملکی وګړو وژنې د توجیه کېدو وړ نه دی. وړاندې په سر مقاله کې یادونه سوې چې وسلوال مخالفان په ښارونو کې بریدونه کوي چې تر ډیره ملکیانو ته زیان اوړي. د سر مقالې د لیکوال د معلوماتو له مخې وسلوال په ځینو کلیو او بانډو حاکم دي. کله چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه په دوی بریدونه کوي ملکیانو ته پکې زیان اوړي. د سر مقالې په پای کې راغلي، تر هغې چې پر افغانانو له بهره د تپل سوي جګړې د دوام لپاره هڅې نه وي بندې سوي نو دا لړۍ به همداسې روانه وي. د هشت صبر ورځپاڼې په سر مقاله کې راغلي، که د ملکي خلکو قتل همداسې دوام پیدا کړي د سولې د خبرو احتمال کم لیدل کیږي. د لیکوال په باور د جګړې د ختمېدو لپاره مذاکرات او د ملکي تلفاتو زیاتوالی له یو بل سره متضاد دي. که هر ډله غواړي مذاکرات وکړي لومړی باید وژنې بندې کړي. اصلاح دولتي ورځپاڼې په خپل سر مقاله کې لیکلي، له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو ژر او غیر مسؤلانه وتل د افغانستان د ثبات په زیان ده. د لیکوال په باور که د افغان حکومت له همغږۍ پرته بهرني ځواکونه له افغانستانه وځي، دغه هیواد به د بحران خواته ولاړ سي او ستونزې به رامنځته کړي. وړاندې په سر مقاله کې راغلي، د امریکا متحده ایالات باید له افغانستان سره د لاسلیک سوي امنیتي او دفاعي تړون د مفاداتو په نظر کې نیولو سره خپل ځواکونه له افغانستانه وباسي. د مسیر ورځپاڼې د سر مقالې عنوان دی، له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتل جدیت او اغیزې. وړاندې په سر مقاله کې راغلي، افغان حکومت لا هم په دې اړه د معلوماتو پر ځای تحلیل کوي او هغو ګواښونو ته پام نه کوي چې له دغه بدلون سره تړلی دي. د لیکوال په باور پکار ده چې د امریکایي ځواکونو د وتلو مسله جدي وګڼل سي. که ټول ځواکونه هم نه وځي، همدا چې د ځواکونو وتل پیل سي، دا به پر افغانستان او افغان حکومت ژور اغیز پرېږدي. د سر مقالې په پای کې سپارښتنه سوي، کله چې د ځواکونو وتل پیلېږي نو ورسره به اوربند کیږي او بیا به هم جګړه کمیږي چې دا یو بدلون دی او پر ګټه باید ترې واخیستل سي.
او اوس په ورسو په افغانستان کې د سولې په اړه همدا اوس موږ ته یو راپور راورسېد. د افغانستان حکومت ویلي چې د بین الافغاني خبرو لپاره د مذاکره کوونکي 15 کسیز پلاوی د جوړېدو کار خپل وروستي پړاو ته رسېدلی دی. نور جزئیات په خان محمد سیند وړاندې کړي.
په نږدې راتلونکي کې په قطر کې د سولې د خبرو د اتم پړاو پیلېدل او بین الافغاني خبرو ته د حکومت تیاری. که څه هم مخکې له دې د حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو لپاره د مرکچي پلاوي د جوړېدو پر سر د نه همغږۍ په اړه ویل شوي دي، خو اوس د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي د 15 کسیز مرکچي پلاوي د جوړېدو کار د پای ته رسېدو په حال کې دی. د دغه وزارت د ستراتیژیکو اړیکو د برخې رئیس ناجی انوري آزادي راډیو ته وایي، پروسه
سولې افغانستان مطابق با برنامه ها و هماهنګ
د افغانستان د سولې بهیر له پروګرامونو او مخکینۍ همغږۍ سره سم پایګری کیږي او پر مخ روان دی. د ملی او د ټولو په ګډون د مذاکره کوونکي پلاوی د جوړېدو لپاره رواني هڅې د ورستي کېدو په حال کې دي.
په ورته وخت کې د سولې عالی شورا په دې باور ده چې د قطر راتلونکو ناسته به یو شمېر برخلیک جوړونکو توافقات ولري. د دغه شورا د ویان مرستیال اسدالله زهیری آزادی راډیو ته وویل، په قطر کې د امریکا او طالبانو ترمنځ دغه مذاکرات حساس دي او لاسته راوړنه به اوربند او د بین الافغانی مذاکراتو پیل وي.
علایم نشانه های
قوی نشینی خانی شته چې د دواړو لورو د دغه ناست نتیجه به جدي او حساسه وي. ډاډمن یو چې دغه ناست به یو لړ توافقات هم ولري چې د تاوتریخوالي کمولو، اوربند او بین الافغانی خبرو ته به زمینه برابره کړي.
کسه هم د امریکا او طالبانو ترمنځ د اتم پړاو خبرو د کرن یټه پاړه سندي ویل شوی، او د طالبانو د قطر د دفتر ویان سهیل شاهین د سه شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل، دغه ناسته به د اگست د میاشتې په لومړۍ ونی کې جوړ شي. مخکې له دې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي، د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد به د کابل له سفر وروسته قطر ته هم لاړ شي. نږدې یوه اونۍ کېږي چې ښاغلی خلیلزاد په کابل کې دی او له افغان چارواکو، سیاسیونو او د ټولنې د بېلابېلو برخو له استازیو سره د سولې اړوند مسایلو او د مرکچي پلاوي په جوړولو خبرې کوي. طالبانو ویلي چې له افغانستان نه به د بهرنیو ځواکونو د وتلو له اعلان وروسته له یو ګډ ټیم سره چې ټول سیاسي اړخونه او افغان حکومت به پکې د یو لوري په توګه شامل وي خبرې اترې وکړي. خان محمد سین، آزادي راډیو، کابل.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1813 شمیرې لارې آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
عبدالغفار د لشکرګات خلیکری په خانشین کې مشهوره تاریخي کلا درې کلمخ کې طالبانو په دې خطر ونړوله چې حکومت د پوځي اهدافو د پاره کار ورڅخه اخیست. فضل کریم درویش په افغانستان کې د سولې په اړه پیغام لیکلی دی. لیکلی دی باید په مذاکره کوونکي ټیم کې عالمانو ته ونډه ورکړ سي. یو بل اوریدونکی غلام محمد حمیدی په هلمند کې تاریخي ځای د بست کلا، د پنجاو کلا، داسې نور ځایونه ډیر زیات دي. محمد نعیم نورزی د هلمند د واشیر ولسوالۍ د شامیرزا په کلي کې یوه کلای بسته ورته کلا چې د محمد اکبر خان کلا په نامه شهرت لري د خرابېدو په حال کې ده. او لزرغون کلی څخه راز محمد ریاض دی کلی دی په ملکیانو خلکو باندې چې کومه چاودنه سوې ده ډېر پرې خوښینه شوم د جنگ لشکلو غوړ څو غوښتنه کوم چې د ملکیانو خلکو تګ راتګ په سیمه کې وګوري او چاودیدونکي مواد دین ورته ایږدي. اوریدونکو په دې خبرونه کې وروسته دوه اونیز پروګرامونه لرو، د بشري او اساسي حقونو پروګرام او د ژوند په شیبو کې پروګرام. ساته د مازدیګر څلور بجې او دېرش دقیقې دي. اوس پام وکړئ د مهمو خبرونو لنډیز ته.
په فراه ولایت کې د یوه بس په لاره کې نن سهار د ماین په چاودنې کې 15 کسان وژل شوي او 28 نور ټپیان دي. د امریکا دفاع وزارت په کندهار کې د دوو وژل شویو امریکایي سرتیرو په اړه معلومات خپاره کړل. پنټاګون ویلي چې د دوی سرتیری برندون کریشر او مایکل نانسی نومیږي. د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي د خاصو ځواکونو خطوې د کونړ په مرکز اسعد آباد کې دوه پاکستاني او یو افغان انتحاري حمله کوونکي نیولي دي. د ریاست عراقوي چې نیول شویو کسانو په اسعد آباد ښار کې پر یوه امنیتي چارواکي د برید نیت درلود. 45 افغان پناه غوښتونکي نن له جرمني څخه کابل ته ورسېدل. د دوی د پناه غوښتنې لیکونه په جرمني کې نو منل شوی. ایران چې له سخت انفلاسیون سره مخامخ دی پریکړه کړې چې له خپلو ملي پیسو یا بانک نوټونو څخه 0.4 لیرې کړي او ریال په تومان بدل کړي. شمالي کوریا نن چهارشنبه دوه لنډ واټنه بالستیک توغندي وازمایل. دا د شمالي کوریا لخوا تر یوې اونۍ په لږ وخت کې دوهمه توغندوي ازموینه ده. او د جرمني نوی دفاع وزیر نن چهارشنبه په بروکسل کې د ناټو له سرمنشي سره وکتل.
اوریدونکو په خبرونه کې ورسته دوه اونیز پروګرامونه لرو، خو اول پام وکړئ چې فیروزه عزیزي د دې ساعت سپورتي خبرونه وړاندې کوي.
د افغانستان د بدني روزنې ریاست وایي نن به د کابل پلچرخي زندان محبوسینو ترمنځ د والیبال فاینل لوبه وشي. د دغه ریاست د مطبوعاتو برخې مشر عارف فیمان نن ازادي راډیو ته وویل چې دا سیالۍ د یوې اونۍ راپدې خو پیل شوې دي.
این مسابقات به خاطر صدمی سال روز استرداد استقلال افغانستان است که بین 4 تیم از محبوسین زندان پلچرخي دي برگزار شد.
ښاغلی فیمان وایي هغه لوبډله چې لومړی مقام اخلي ستاینلیکونه او ډالۍ هم ورته په پام کې نیول شوي دي. د افغانستان د وشو فدراسیون وایي ټاکل شوی سبا به د وشو رنګي سیالۍ وشي. د دغه فدراسیون مشر سید رحمان یورش نن ازادي راډیو ته وویل چې په دې سیالیو کې د کابل سربیره د 15 ولایتونو لوبغاړي ګډون کوي.
بخت پروفیشنل او موتور نیز بخت پروفیشنل باید پوز بپردازه و مسابقات مسابقات تکلیف.
د ښاغلي یورش په خبره د ګډون کوونکو لوبغاړو شمیر شل کته دی او دا سیالۍ د افغانستان د خپلواکۍ د سلمې کلیزې په مناسبت ترسره کیږي. او د افغانستان د کرکټ الف لوبډله له بنګلاديش الف لوبډلې سره تر 15 ورځنیو او یو وی څلور ورځنۍ سیالۍ وروسته نن هیواد ته راستنه شوه. په دې اړه د کرکټ بورډ په خبرپاڼه کې راغلي چې لوبډلې ته د کابل په هوایي ډګر د کرکټ د مسؤلینو او مینوالو له لوري هرکلی وشو. افغانستان الف لوبډلې په دې سفر کې د بنګلاديش نه یو څلور ورځنۍ لوبډله وګټله، خو د 15 یو ورځنیو سیالیو لړۍ یې مساوي پای ته ورسوله.
دا د ازادي راډیو د خبرونه مو تر 15 بجو ده.
اساسي او بشري حقوق
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو په سلامونو مو د اساسي او بشري حقوقو خبرونه تازه همایون هیواد هرکلی کوم. دا دیونی په خبرونه کې په دې موضوع خبرې کوو چې ولې په افغانستان کې ماشومان په جګړې کې کارول کیږي، دا د کار پایلې څه کېدلای شي او څنګه یې مخه نیول کیدی شي. په همدې اړه د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د ماشومانو څنګه له مشر ښاغلی نجیب الله ببرکزی زدران سره غږیږو. زدران صاحب، د شپه افغانستان کې جګړه ده، اوس ډېر ماشومان داسې هم دي چې هغوی په دې جګړې کی کارول کی، یعنی یو یا بل لوری ټوپک ورکوي چې تاسو وجنګی کی، یا مثال په ځینو مواردو کې دوی سره مرسته وکي په جګړې کې د ماشومانو کارول او پاړه کوغه کی کو د بشري حقوقو لاړ خدا څه ډول یو کار دی؟
به درځو کوم چې افغانستان کله چې د ماشومانو د حقوقو کنوانسیون ترجمان هیواد دی، د خپل کنوانسیون دوه اختیاري پروتوکول لري چې یوی د قاچاق او اختطاف او د ماشومانو د خزو د خرڅ هغه دی چې باید خرڅ شي او بل پروتوکول د ماشومان نه ګډون د مصالح او قواو پلیټیکي متاسفانه لیدل شوې دي چې تر ځنه مواردو کې د ماشومان په خېلو خواو کې موجود دي ولې هغه راپور یا هغه گزارشونه چې موږ په کار کوو او زه د بهرنیو چارو په وزارت کې د افغانستان چې راپور ورکوي د ماشومان او خېلتیا په مصالح او قواو کې خوشبختانه اوس په اردو او پولیس او په ملي امنیت کې په ندرت لیدل کیږي چې ماشومان دي په دې قطعاتو کې وي ولې په د خلکو وربکیانو د خپل خلک چې مثلا خپل کلی او باندونه ساتي د اولسي خوځښتونه په دې کې د تذکرې یا د نشټوالي له امله یا مثلا د زنو اداري فساد له امله په ډېرو مواردو کې چلته دقیق نظارت نشته ممکن ځنې ماشومان وي او خېل مشتدي چې لیدل شوي دي ولې د مخاصداده چې افغانستان د خپل گزارش د ماشومان د حقونو قانونسون ته ورکوي خوشبختانه په دې منظم لیکو کې نشته ولی په ځنه موارد کشته چې د کانونسون له مخې د امنه دي او ماشومان باید په دې جنگي هغه کې ښکیل نشي په هر نوع چې وي دا که توپک په غاړه وي دا که مثلا آشپز وي دا که جاسوس وي دا که مخبر وي دا که حسم کړي نظامی ځایونو په شاوخوا کې دای ګرځي د امنه ده او د جنگي جنایت له جملې څخه شمیرل کیږي
تاسو هغه سروې چې کړي دي یا په دې برخه کې مو کار کړی څومره ماشومان د سيتي چاوي مثال د جګړې په برخه کې د خلکو ډل له خوا کارول شوې دي اول له دې ماشومان استفاده شوې سره لدی چې دا کار منه ده
ما تاسو ارزو کو د افغانستان په خوا کې د افغانستان د قوتونو کې چې موږ د غیظ خسرانه کوو هغه ته غسند استخدام د افراد په ملي اردو ملي پولیسو په دې ملي امنیت کې معلوم ده ما دا توې چې په دې کې وجود نه لري ولی په ځینو مواردو کې ممکن وي دا چې ولی د دواړو خوا وي یا یو یا بل د استخداموي دا ممکن وجه د فخر له وجه نه وي ممکن د دوی تحرک له مخې وي ممکن آگاهانه وي ممکن ناآگاهانه وي ولی په هر حالت کې شوی کدوی د فقر نه استفاده کوي کدوی مثلا دوی ته تبلیغ کوي د ماشومانو کارول په جنگ کې د ماشومانو د اصول او د بین المللي بشر دوستانه قوانینو خلاف دی باید کار ونشي هر څوک چې کوي
کچېر ماشومان په جګړه کې کارول کیږي پایلې به څه وي
یو خو دوی خپل د ژوند حق د لاسه ورکوي بل دا چې دوی د ښوونه او روزنې بهیر مختل کیږي ښوونه او روزنې د لاسه ورکوي د دوی بل هغه اجتماعي مسؤلیت دی بل دا چې دوی د مختلف خطرونو سره مخامخ کیږي ممکن د استفادې د ناوړه استفادې د قاچاق د اختطاف مثلا د ژوند حق له لاسه ورکوي او په خاصه توګه ښوونه او روزنې د لاسه ورکوي نو دوی د مکتب څخه محروم شول
د کومو قوانینو لمخې البته د نړیوالو ملي قوانینو لمخې ماشومانو کارول په جګړې کې منع ګرځول شوی
د ماشومانو د حقونو د کانونسون لمخې د ماشومانو د حقونو د کانونسون د پروتوکول لمخې د ماشومانو د نړیوال اعلامیې لمخې او د اساسي قانون کم شه د ماشومانو تا خاص پاملرنه شوی ده په دغه د کورنۍ محیط د اساسي قانون لمخې د خزو او ماشومانو ته چې باید زیاته توجه وشي هم د واجب ده چې د دوی مسؤلیت لپاره د دوی د واده لپاره د دوی د ښوونه او روزنه لپاره باید زیاته توجه وشي دا تاکید شوی ده نه دا چې دوی مثلا په جنگ کې کېل
البته خکیلی غاړی دا ردوی دوی دا وای چې موږ خپل دا کار نه کوو خو خپل دا ماشومان راځي کڅوک په خپل اختیار هم ورځي څه ډول باید مخاوني ول شي
زه عرض وکم چې دلته قوانین موږ چې د ځین نه نظارت کوو په اصطلاح د ملي پولیس او امنیت او ملي اردو دلته قوانین د دوی هغه لاهیه د استخدام موجوده ده چې غیر مخ کیږي او ممکن دلته نوی ولی په نورو ځایونو کې د هر خوا خکیل خواته چې دوی یا په دولته ورزی هغه ته باید توصیه وشي چې حداقل دا سند دوی د اغنه دی دوی باید په دغه سند کې درس وایي دوی باید ښوونه او روزنه ته مخه کی او کده ډیر مجبوریت نه استفاده کوي دولت مکلف دی چې د کورنۍ او د ښه اقتصاد لپاره منظم پروګرامونه او برنامه ولري تر څو یو څوک د ډیر مجبوریت له امله په داسې ممکن د معاش له خاطر لاړ شي د دې ځایونو څخه ډډه وکړي او حکومت مکلف دی چې د ژوندانه ښه شرایط
شرایط هم کورنۍ ته ماشومان ته میسر کی تر سو دوی ترجیح ورکی چې دوی مثلا خونه او روزنه ته مخه کی او د خطر سره مثلا د خطر په وړاندې په صلاحه هغه کچه راټیټه کی او د خواته مخاوني
کی دې سه د ماشومان هم وچ کورنۍ د ستونزونه لري خو په کلیو کتللی دی هغه ماشومان یا تنکی ځوانان چې مرونه لا تل سکل نو خته دی ځینو ډلو جس کړی دی او جنگوی کورنۍ څه ډول کولای شي خپل اولادونو خیال وساتي چې دوی چې ماشومان یې نور ډلې ځان ته جذب نکړي او هغه یې ونه کاروي په ټکړه کې
څنګه چې کورنۍ سالم مسؤلیت خپل ماشومان ته مهیا کی دا که په کلی کې دا که په کور کې دا که په ښوونځي کې یا په کورس په بل ځای کې وي دومره به د ماشومانو دغه تصمیم مخه نیول شي وي کله چې میندې او پلرونه د خپلو ماشومانو د تربیت او د دوی سره په تفاهم که مثلا ډیر نږدې وي دا ډېر تر ډېره حده پورې د میندو او پلرونو دنده ده چې دوی خپلو ماشومانو سره ډېر زیات په تماس کې وي دوی وڅاري دوی چیرې ځي دوی چا سره ګرځي که دغسې یو نظارت وي زه فکر نه کوم چې ډېر ماشومان به په خپل سر هر چېرې چې دوی زړه وغواړي لاړ شي
د دې لپاره چې په عموم کې ماشومان په جګړې کې ونه کارول شي ستاسې نظر څه دی یعنې کومو مسایلو ته باید ښکېل اړخونه پام وکړي یا هم ټولنه چې بالاخره ماشومان د جګړې قربانیان نه شي
زما ښکېله غاړه ته دا پیام دی چې دوی په هغه ځای کې چې ماشومان اوسیږي حداقل د جګړې د قوانین چې دوی په پوهیږي هغې ته احترام وکړي هغه د تفکیک اصل هغه د توازن اصل ته باید رعایت کړي د بینالمللي بشردوستانه قوانین او اصول چې دي هغې ته ژمن پاتې شي او په هغه ځایونو کې چې هلته ملکي اهداف دي د هغې ځای څخه مثلا د عملیاتو څخه ډډه وکړي زه فکر کوم چې که دا دوی رعایت کړي ممکن د ماشومانو دغه ښکېلتیا او د ماشومانو دا چې دوی خپل ژوند په دې فعالیتونو کې لاسه ورکوي دا کچه به راټیټه شي
د افغانستان د بشر حقونو کمیسیون په دې برخه کې څه کړي دي چې ماشومان د جګړې لیکو لرې وساتي
د موږ خو دنده دا اوس د ماشومانو په ټوله په ټولیزه توګه په مجموع کې مسؤلیت د ماشومانو خوندیتوب دی چې تر ډېره ځایه پورې په بشري حقونو خپلواک کمیسیون کې ممکن ځینې موارد چې د دوی نظارت دی د دوی ساتنه ده د دوی څخه ملاتړ دی هغه وي ول تر ډېره زیاته پورې د دې مسؤلیت او د مسؤول ژوند تامینول د دولت وظیفه ده چې هغوی باید ماشومانو ته خوندي چاپېریال برابر کړي د بشري حقونو خپلواک کمیسیون اندېښمن ده دې ته چې ماشومان په ښکېلو غاړو کې نه وي په دا چې د قوانینو له مخې منع دي او دوی د دوی د تلفاتو کچه هم په اصطلاح چې دوی څاري او چې په جنګونو کې یا په ښکېلو غاړو په فعالیتونو کې دوی خپل ژوند د لاسه ورکړي هغه څاري د دوی هغه شمېر را مثلا کارکوی یا دولتونو ته مثلا د خپل هغه اندېښنه څرګندوي چې د ماشومان متاسفانه په دغه فعالیتونو کې خپل ژوند د لاسه ورکړي د ماشومانو څخه باید ملاتړ وشي د ماشومانو څخه باید حمایت وشي او ماشومان وژغورل شي او ډېره زیاته توجه د ماشومانو هغه مسایلو ته وکړي چې د دوی په ژوندانه پورې د ښه ژوند لپاره تړلي دي دا د موږ وظیفه ده ولې د دوی تګ چې دوی ښکېلو غاړو ته ځي هر خواته چې ځي ما تاسو ته چې په دولت پارک کې هغه سند استخدام د مسلحو قواو معلوم دی چې دقیق څخه موږ نظارت لرو ولې په نورو خواوو کې دا د موږ دنده نه ده چې مثلا د هیواد نه یا په مختلفو مواردو کې ماشومان وڅارو چې دوی کوم غاړه ته د څه شي په مقصد ځي د اقتصادي وجه د کمزورتیا په وجه ځي د نورو مواردو په هکله دوی غواړي چې لاړ شي دا نو په دوی پورې تړلې ده چې زیاتره یې د کمیسیون هم د دوی میندې او پلرونه او هغه محل چې دوی پوسیږي هغه مسؤلیت لري
مننه درنو اوریدونکو دا وه د دې اونۍ د اساسي او بشري حقونو خپرونه تر بلې اونۍ ښه وخت ولرئ
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کې دا واچو شیروا باندې برابر کړل دا شیروا کې به مړی خوړا او واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زن خاله نو قریب دی کوم
ارغا اس بې تکړه اس بې تب په دیوانې سپریږي سهار سهار په دیوانې منډي وای په ډیرو ځایو کې
جوړونکی فرشتہ مرسل
درنو دوستانو سلامونه مې ومنئ دا صد میاشتې ومنئ ته چې د بیرغ ورځ سړل مو ون منځله
د افتخار کوم چې زمونږ یو وطن بیرغ زمونږ ته په قربانې سړیدلای دی مخکې وو
اوس هم نه وای کورتا
مسلو کسانو د بیرغ د ورځې د منځل لپاره کومې تیاری نیولې وې
موږ د بیرغ ورځ په شاندارو مراسم ول منځله تاسو د وزیر اکبر خان د غونډې شاهد او همدارنګ په ټولو ولایاتو کې په ولسوالیو کې او افغانانو په خپل لګښت باندې دغه ملي بیرغ اخیستی په خپل کورې زړولی
نن همدا موضوع سیرو په پیل کې د بیرغ تاریخ ته تم کیږو بیا یې ارزښت سیړو او د بیرغ د ورځې د منځلو په اړه د خلکو او مسؤولو کسانو خبرې هم اورو زه واصل وسالم او د خبرونه فرشتي مرسل جوړه کړې ده قدرمن اوریدونکو بیرغ چې په بیرغ بیرغ توخ او داسې نورو نومونو یاد شوی دی له درې رنګه ساده خو ډېرو ښکلو ټوټو څخه رغېدلی دی ملي بیرغ تل پر عامه خدماتي ځایونو مکتبونو محاکمو پوځي ځایونو بندرونو او نورو دولتي ادارو باندې رپول کیږي دا یو رسم دی چې په ټوله دنیا کې رواج لري دا هغه نښه ده چې د یو هیواد د فرهنګي پوځي او هویتي پیژندنې لپاره کارول کیږي سکل د زمری ومنټه د ملي بیرغ ورځ په کابل او اکثر ولایتونو کې ونمانځل شو دا ورځ ځکه وټاکل شو چې خلک د ملي بیرغ د ارزښت په حق لا نور هم وپوهیږي او له بیرغ سره د مینې ورځ په خوښۍ سره ونمانځي زما همکار فرشته مرسل د زمری په ومه چې د بیرغ ورځ به د کابل ښار ته وتلې وه او له یو شمېر هغو کسانو سره غږېدلې وه چې د بیرغ ورځ نمانځله
ادرن دوستانو په کابل کې د وزیر اکبر خان سیمې ته راغلو دلته چې موږ ګورو خو شا په کورونو باندې د افغانستان ملي بیرغ ځړېدلی ده او دا د بیرغ د ورځې په مناسبت خلکو دلته بند کړي دي همدا اوس ما سره د وزیر اکبر خان د سیمې یو تن اوسیدونکی دی له دسې خبره غوښتنه وکړم چې خپل نوم راته ووایي
السلام علیکم نوم زمرا لشن وریده وزیر اکبر خان اوسیدونکی یم
ډیر ښه دلته چې موږ ګورو خو شا په کورونو باندې بیرغونه باندې دي د پاک لرته وایي چې دا والی
دا بیرغ خو زموږ د ملي هویت دی او ملي هویت باید هر سړی په درنه سترګه باندې وګوري او موږ د افتخار کوو چې زموږ یو وطن بیرغ زموږ ته په کور باندې سړېدلی دی
که درته وایي چې خپل دا بیرغ واخیست جوړم که څنګه
نه وام خسته حتما نو دا څه دی چې دغه ملي بیرغ زموږ کې دغه مابین کې کوم میراب او ممبر دی نو دا هر سړی نشي جوړولی که جوړی کړي نو ساده بیرغ به ولګي چې تو سور زرغون به وي خو ساده بیرغ به وي
اوس بیرغ تاسو په خپل کور باندې زړولی دا مو همدغه خاص د بیرغ د ورځې لپاره اخیستی وو
نه خاص د بیرغ ورځ لپاره ما خسته د بیرغ ورځ لپاره نه وای که مخکې وو اوس هم نه وای که ورته
تاسو اوس د خپل کور په مخکې ناستې او موټر وینئ چې بیرغونه پکې باندې یو خو بله خوځي آیا د همدغه بیرغ نندارې ته راوتلی
ولې نه ولې نه ډېر خوند راته راکوي چې زه دا بیرغونه وینم او د په موټر باندې ځړېدلي دي یخوا دې خوځي د کورو باندې نو ماته ډېر خوند راکوي او زه همدې خاطر راووتم چې ودرېږه چې څوک تجلیل یې کنه خو ما خو چې ولي د موټرو باندې بیرغونه بند دي نو ماته ډېر خوند راکوي
درنو دوستانو زموږ په خوا کې موټر تیریږي دوی هم د افغانستان ملي بیرغونه له ځان سره لري او د بیرغ د ملي ورځ لپاره راوتلی دي ترڅو دا ورځ په ښه توګه سره ولمانځي د وزیر اکبر خان د سیمې له یو بل تن اوسیدونکو سره هم غږیږو په پیل کې خپل نوم راته وایي
مننه زما نوم انجینر نقیب الله صمدي دی د پروان ولایت شینوار ولسوالۍ یم فعلا د دغه سرک انجینیر هم دلته په پروژه کې کار کوم
څنګه چې ګورو مخامخ یوه خیمه ده دلته لکه چې تاسو د خپل کار لپاره ځای جوړ کړی
دلته موږ کار لپاره ځای جوړ کړی دلته کارګر او سر کاریګر دلته اوسیږي
دلته د تاسو په خیمه باندې هم د افغانستان ملي بیرغ ځړېږي دا راته وایي چې ولې او څنګه
خصوصا ما نه په ټول افغانستان بچیان باندې دا لازم ده چې موږ د خپل د بیرغ خپل احترام وکړو دا زموږ دم ده د هر افغان دم ده د خپل د ملي هویت د افغان هویت د افغانستان بیرغ احترام وکړو
د امیر حبیب الله خان له وکمنۍ نیولې د پخوانی ولسمشر حامد کرزي تر دورې پورې د افغانستان بیرغ دولس ځلې بدل شوی دی د افغانستان د اساسي قانون په نولسمه ماده کې راغلی چې د افغانستان بیرغ له دریو تور، سور او زرغون رنگ ټوټو څخه جوړ دی. دا چې په نړۍ او افغانستان کې د بیرغ تاریخ چیرې رسیږي، دا مو د علوم اکاډمۍ له علمي غړي او مشاور سیرندوی حبیب الله رفیع څخه پوښتلی دی.
بیرغ د ملتونو د پیژندنې نښه ده، د ملتونو د آزادۍ نښه ده، د ملتونو د سرلوړۍ نښه ده، ویاړ، برم او پرتم نښه ده. هر آزاد هیواد او هر آزاد ملت اړتیا لري چې بیرغ ولري، او دا د تاریخ د ډېرو اوږدو نه راپیل شوی دی. په افغانستان کې د بیرغ تاریخ چې 15,000 کلونو ته رسیږي. یا ما پاچا چې کله په باختر کې دولت مؤسسه جوړه کړه، نه هلته یې یو لوی ښار جوړ کړ چې بالاخره دا ښار په دنیا کې د ام البلاد په نامه وپېژندل شو، یعنې د ښارونو مور. او د دې ښار په دیوالونو یې لوړ بیرغونه ورپول، دې ښار ته د لوړو بیرغونو ښار وویل شو. د هغې ورځې نه تر نن پورې موږ بیرغ درلودلی، او زموږ د ازادۍ د نښې په حیث زموږ په ماڼیو، زموږ په قصرونو، زموږ په ښارونو رپېدلی دی.
لکه څنګه مو چې مخکې وویل، د افغانستان بیرغ درې رنګه لري چې تور، سور او زرغون دی. دا چې هر رنګ یې څه معنا لري، دا هم له ښاغلي رفیع څخه اورو.
درې رنګه بیرغ په 1301 کال د سنبولي په 9 نیټه د افغانستان د لوی جرګې لخوا تایید شوی او حضرت امان الله خان دغو پیشنهاد کړی. ده پخپله د رنګونو تشریح ورکړي. تور رنګ یې د غلامۍ د دورې نښه بللی، سور رنګ یې د قربانۍ او د جګړې نښه بللی، او شین رنګ یې تر جګړې او ازادۍ اخیستلو وروسته د آبادۍ دوره ده. او نښان یې هم په هغې وخت کې د وږو دایره وه چې افغانستان یو زراعتي هیواد دی، په منځ کې لوړ لوړ غرونه وو چې افغانستان یو غرنی هیواد دی، پرې د پاسه راختونکی لمر وو چې افغانستان یو شرقي هیواد دی، پرې د پاسه د الله و محمد نومونه وو چې افغانستان یو اسلامی هیواد. نو دغه بیرغ جوړ شو. البته په دې وخت منځ کې جګړې راغلي، کودتاوې راغلي، پردي لاسونه را اوږده شول، بیرغونه یې بدل را بدل کړل، لیکن بالاخره بیرغ خپل رنګ او خپل حیثیت وساته. اوس هم په دریو رنګونو کې رپیږي، او نښان یې هم د محراب و منبر نښان دی، او د وږو دایره ترې چاپېره ده.
زمانوم اید محمد، تخلص می بیغرات دی پکتیا ولایه دی اریوب زازه ولسپاله دی جبارخیل و کلی و سیدون کهیم. زه شایریم، هم دی تاریخ استادیم. زه دی آزاده رادیونا دی جوند پشیبو که خبروانه هر وقت آبرم دیر استفاده می تنه بکره، و هرمیشه دی پار خپل رادیو دی زان سرکیگدم هرمیشه دی پاره، او مقصد دغه پرگرام ما دیر زیاد خواهی.
رازو دیتا چه سک کال ده افغانستان ده ملی بیرغ ورځ په سه ډول شرایطو که ون منزل شوه. ده دی ورځی لن منزلو سخه هدف سوه، او ده بیرغ ده ورځی دن منزلو لپاره سمره لگختو شو. ده پختنی پا یو مرکه که ده زمری ده تویشتمی لپاره ده بورد ده چمتوالی ده کمیسون غره زیاولحق امرخیل زواب بوی. لنوموری سره فرشته مرسل غږیدلې، ورته غوږ شئ.
که تاسو راته وایئ چې آیا په تېرو کلونو کې هم د بیرغ ورځ لمانځل کېدله، که یوازې سږ کال دا ورځ ولمانځل شوه؟
نه، موږ د بیرغ د ورځې په نامه باندې مخکې داسې کوم مراسم نه درلودل، بیرغ نه لمانځل کېده. اما دا چې 28 دی اسد ته چې دا ځل سلمه کلیزه د ازادۍ ده، نو په همدې خاطر موږ ځانګړي تدابیر نیولی دي. یعنی د ازادۍ 100 کاله پوره کیږي، نو موږ غوښتل چې د اول د اسد نه مختلف مراسم ولرو، مختلف برنامې ولرو. نو دا ځل موږ د بیرغ ورځ په شاندارو مراسمو ولمانځله. تاسو د وزیر اکبر خان د غونډې شاهد، او همدارنګه په ټولو ولایاتو کې، په ولسوالیو کې، او افغانانو په خپل لګښت باندې دغه ملي بیرغ اخیستی، په خپل کور زړولی، د 28 د اسد لپاره تدابیر نیسي.
بله امرخیل صاحب، تاسو له لګښتونو نه یادونه وکړه. ځینو خلکو سره دا پوښتنه ده چې کله د بیرغ ورځ لمانځل کیږي، دا طبعاً مصارف لري، په دې باندې څومره مصرفونه راغلل، او دغه مصرف چې له بودیجې نه سوی اتاس په نظر د بیرغ د ورځې لپاره دا څنګه ده؟
په دې کې خوشبختانه موږ سره خصوصي سکتور کافی مرسته کړې ده، په دې کې موږ سره ملي تجارانو کافی مرسته کړې ده، په دې کې هغه افغانانو نهادونو چې ملي فکر لري هغوی کافی مرسته کړې، تر هغه پورې به حکومت هم لګښت کړی. اما زه په زغرده دا خبره کولی سم چې داسې یو ملک چې د موږ د یوې ورځې جنگ دی،
د لسګونو داسې ورځو مصارف کیږي. نو مونږ غواړو چې جنگ ختم کړو، مونږ غواړو چې ملي یووالی ولرو، مونږ غواړو چې یو بل ومنو، مونږ غواړو ثبات ولرو. باید د وطن دوستۍ پیام ورته ولرو، او د وطن دوستۍ د پیام لپاره د ټولو نه ښه وسیله هغه ملي بیرغ ده. ځکه یوازینی څه باندې چې مونږ راټولېدلی سو د د سوري لاندې ژوند کولی سو هغه ملي بیرغ ده. نو زه فکر کوم چې دا په ډېر څه باندې ارزي، نه تنها په افغانستان کې، تاسو په نورو ممالکو ته لاړ شئ. زه به یوه ښه بېلګه درته ترکیه درکړم. ترکیه کې بېغیر له دې نه چې ملي ورځ په هره کوڅه کې، په هر کور کې، په هر ملي مرکز کې، په هر هغه عامه ځایونو کې د دوی به بیرغونه ځوړند وي. دا د یو ملک هغه اصلي څیره ښکاره کوي، یا همدارنګه د یو ملک هویت ده. نو ملي بیرغ زموږ هویت ده. دا په ډېر څه باندې ارزي. ای کاش زموږ اقتصاد ډېر ښه وای، د افغانانو د نمولا ښه ورته تدابیر نیولي وای.
په فرهنګي لحاظ، په کلتوري لحاظ، د دغسې ورځو نمانځل لکه د بیرغ ورځ چې ونمانځل سوه، دا څومره ګټور کار دی؟
په یو ملک چې د څلوېښتو کلونو راهیسې جنگ وي، د موجوده نسل ذهن جنگ پورې تړلی وي. لار اداره چې تی ذهن له جنگ نه راوباسي، دغسې مراسم ولري، دغسې د ملي هویتونو او همدارنګه هغه ور وپېژني چې هغه بیرغ ده. زه فکر کوم چې ډېر زیات اړتیا ورته سته ده، او د اړتیا تر څنګه افغانان دنیا ته پیام لري چې افغانان په خپل منځ کې هیڅ ستونزه مشکل نه لري. تاسو ولیدل چې ځوانان په هر کوڅه کې، په هر کلي کې، په هر منطقه کې سره راټول دي، بیرغونه په خپل کورو دي، په خپل دوکانو باندې دي، او په عامه ځایونو کې دي. نو دا یو ښه ترتیباتو، ښه تدابیرو. اما زه هیله مندم چې دا موږ تنها سه کالی نه، بلکې هر کال ولمانځو.
لوړ تاریخ نه دي قربان شمای وطن، زده کړ تاریخ دیوان شمای وطن.
درن دوستانو، په دې هیله چې د افغانستان بیرغ تل رپاند اوسي او ټول خلک د یو بیرغ د سیوري لاندې خوښ ژوند ولري، ژوند په شیبو کې خبرونه پای ته رسو. تر بیا ښه چاره.
منگل نستا پور لمکشیش وطن میٹھو لچان بات در پیش ہو تا بیا دلا سے اگر دلاست امر وکی در خوشتن محبوبا آپ دوارو لاس محبوبا اگر دلاست امر وکی در خوشتن محبوبا آپ دوارو لاس محبوبا شانس پورت کڑے دام دشم برنگی سپتم ملے دام
شانس پورت کڑے رام دشم پرنگے سوزم ویلے زم پسر انگار پسر انگار پنجے میں بسو تول بدن مابوار پدوارو لاسو مابوار پسر انگار پنجے میں بسو تول بدن مابوار پتواڑو لا سما بھوپا پتواڑو لا سمین والے سال بھوپا آپ پتواڑو لا سما بھوپا